دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د سولې په اړه مشورو ته نه بلکې عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د بلوچستان حکومت وایي د هدفي وژنو مخنیوي لپاره به ژر عملیات پیل کړي. او امریکایي ولسمشر د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سولې کولو لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري، بلکې په دې لړ کې عملی اقدامات مهم دي. زاخیلوال د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرونیو څرګندونو په تناظر کې بیګا مشال راډیو ته وویل که د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد لیوالتیا زیاتیږي نو دا ښه خبره ده.
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیاته شي نو دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ له افغانستانه پورته شوی، د افغانستان له حکومت او ولس اوچت شوی دی. د سولې مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. موږ پر دې خپله پوهیږو. جنگ دوه خواوې لري. سوله په هغه وخت کې کېدای شي چې دواړه خواوې د سولې پر خبرو راضي شي.
زاخیلوال ویل کله چې وسلوال خبرو ته نه حاضریږي او بریدونو ته دوام ورکوي نو دا د افغان حکومت دنده ده چې د خاورې او ولس دفاع وکړي. تر دې مخکې سرتاج عزیز ویلي ول امریکا او نړیوالې ټولنې تر 15 کلونو د جګړې له لارې د افغانستان شخړې هواري هڅې وکړې چې ناکامه شوې، نو ځکه غوره لار د سولې خبرې دي. د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د ککړو کسانو پر ضد به ژر عملیات پیل کړي. انوار الحق کاکړ تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله اڅکزي تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي. د ویل حکومت د اڅکزي وژونکو نیولو هڅې ګړندۍ کړې دي. هلته د بلوچستان پولیسو مشر احسان محبوب وایي د مسلکي کسانو وژنو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. امان الله اڅکزي د چهارشنبه پر ورځ د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. تاسله مشال راډیو خبرونه اورې. په کوټ کې پر دښمنانو د ډزو او بیا وروسته له پولیسو سره پنخته کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د کوټ پولیسو بیان فضل نعیم بیگان وخت مشال راډیو ته ویل پیښه شپې مهال په میروزو کې شوه. د دې په خبره دوه کسانو خپل دښمنان وویشتل او بیا تر د تېختې په حال کې ول چې پولیسو محاصره کړل. نعیم وایي دې کسانو پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې دوه پولیسان ژوبل شول. د زیاتوي په ډزو کې دواړه کسان ووژل شول. د دې کسانو او ژوبلو شویو نومونه نه دي ښودل شوي. له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی عیسویان او هندوان وایي حکومت دې له نور ولس سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته واستوي. په دوی کې ځنو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په بنو کې د وسېدو سم ځای نه لري. یوې مشرې ښځې وویل دا ښه ده چې خدای ونې پیدا کړې دي، که نه ګرمي به یې ژوند نور هم تریخ کړی و.
زه خو تیر ولی یم باندې چې خو بیماری تیر کړی دی. یو ریشا نه دی مخو تیر کړی شله غام دی. یو غام خو نه دی لینا پیغلې دی سکول نشتا. دا شکر الله تعالی دا ونه جوړ کړی دی. مو غریبونه دی پورا ټول آس پاس ریس داله ونه نوستای صدر تا جاګو کا چې دا مشرف یی چې سر انسان فوکا.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د بیکور شوی ستنولو لړۍ ګړندۍ کړی ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي تر سګنی ژمی به ټول بې کوره شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي عمومي څارونکي جان سوپکو ویلي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی. نوموړي تېره ورځ رویټرز اژانس ته وویل هیواد یې په افغانستان کې په اربونه ډالره لګولي دي، خو په ځینو سیمو کې د امنیت خرابوالي دا پرمختګ ګواښلی دی. سوپکو ویل په یوه ډېر کوچني هیواد کې ډېرې زیاتې پیسې لګول شوي دي خو کمه څارنه یې شوې ده. د زیاته کړه اداري فساد او ناسمه اداره په افغانستان کې د امریکا لګول شویو پیسو ضایع کېدو لوی وجوهات دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی دی. نوموړي پرون د ډیموکرات ګوند لخوا د رسمي نوماندۍ لپاره لبل کاندید برنی سینډرز سره تر لیدو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل دی فکر نه کوي چې بل څوک له هیلری کلینټن څخه د ولسمشرۍ څوکۍ زیاته وړتیا لري. اوباما ویل نور انتظار نشي کولای چې ووځي او له هیلری کلینټن سره د هغې په کمپین کې ملګرتیا وکړي. کلینټن د اوباما د ملاتړ اعلان هرکلی کړی. هلته برنی سینډرز ویلي خپل کمپین ته دوام ورکوي. سینډرز وویل د هیلری کلینټن لخوا د ګوند نوماندۍ ګټلو پر اعلان سربیره به په جولای کې د ډیموکرات ګوند ملي کنونشن ته ورځي او پر ټولو ستونزو به خبرې کوي. او د کیمیا نړیوالې اتحادیې ویلي په وروستیو کې دوه موندل شوي عناصر به د روسیې پلازمینې او یوه روسي ساینس پو په نوم نوموي. د آیوپک په نوم دا نړیواله اتحادیه د عناصرو په دوري جدول کې د نومونو او علاماتو تعین کوي. دا نومونه به تر 15 میاشتو پورې تر عامې ارزونې او بیا کتنې وروسته رسمي شي. اتحادیه په دسمبر کې د څلورو داسې نویو عناصرو موندل تایید کړل چې په لیبارټری کې جوړ کړل شوي دي. په بله معنا دې ته سنتټیک ایلیمنټس ویل کیږي او دا په ځمکه کې په فطري یا طبیعي توګه نه پیدا کیږي. له دې سره د عناصرو د دوري جدول وم قطار پوره شو. په دې کې په دوو عناصرو کې یو ته مسکوویم او بل هغه ته د روسي فزیک پو یوری اوګانیسیان په نوم د اوګانیسن نوم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ څپه شپک سوه یوشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي د سولې لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري، عملی اقدامات غواړي.
د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی. مشورې ته موږ ضرورت نه لرو چې بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
د بلوچستان حکومت وایي ژر به د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي. شنونکي وایي د حکومتي دعوو باوجود وژنې روانې دي.
حکمرانانو بارها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضع چې دا هغه برابره شوې ده، لیکن د ټارګټ کلینګ واقعات اوس هم روان دي.
آیا پاکستان رښتیا په ډیپلوماټیک توګه د یوازیتوب په حال کې دی؟ په دې اړه رپورټ لرو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ نوماندۍ ترلاسه کولو لپاره د هیلری کلینټن ملاتړ اعلان کړی او په روښانه مستقبل خپرونه کې به د فیشن ډیزاینینګ موضوع څېړلې.
ګرانی ده خو ښځې بس د جامو شوقین دي.
مشال راډیو سره اوسئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي افغانان تر بل هر چا د سولې پر ارزښت زیات پوهیږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې تیر ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هغه هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه بیان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سولې لپاره د څلور اړخیزه هیوادونو خبرې اړینې دي. د عزیز تر خبرې غونډې وروسته د چین بهرنیو چارو وزارت وویل نړیواله ټولنه دې د ترهګرۍ په ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې د اسلام آباد هڅې ومني. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره په هڅو کې ټول ښکېل لوري باید د روغې په خاطر د مثبتې فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت ویندوی هونګ لی پرون څرګنده کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو غړي هیوادونه باید د روغې لپاره د شرایطو د سمولو هڅې وکړي او ټول اړخونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره همکار وي. هونګلی همداراز ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره په مبارزه او د افغانستان له سولې سره د مرستې په خاطر د پاکستان هڅې له پامه ونه غورځوي او ویې مني. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز تر خبرو وروسته راغلی دي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې په افغانستان کې د ثبات لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې 15 کلنه پوځي مبارزه ناکامه شوې او یوازې د سولې مذاکرې بدیل ګڼل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو په جواب کې وایي چې د سولې ژغ افغانانو پخوا پورته کړی او په دې برخه کې له نورو سبق ته اړتیا نه لري. ښاغلی زاخلوال پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان په لویو ښارونو کې د وسوالو طالبانو د رهبرۍ موجودیت ته اشاره وکړه. وی ویل
د سولې لپاره که د پاکستان دلچسپي په افغانستان کې زیات شي، دا د افغانستان په ګټه ده، مګر د سولې غږ د افغانستان څخه اوچت شوی دی، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس څخه اوچت شوی دی. مشورې ته مونږ ضرورت نه لرو چې یو بل څوک راته ووایي چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده. مونږ په دې خپله پوهېږو چې سوله د افغانستان لپاره بهتره ده.
زخیلوال څرګنده کړه چې پاکستان باید لږ تر لږه د خپلو ملي ګټو او خپل امنیت لپاره په افغانستان کې له سولې سره عملي مرسته وکړي. د ده په وینا د افغانستان حکومت یوازې ځان د دفاع لپاره جنګیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار هم همداراز ویلي چې هېواد یې د خپل امنیت لپاره له افغانستان سره د سرحدي سیمو کلکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه د وسلوالو طالبانو هغو مشرانو پیدا کړي چې په پاکستان کې په لویو ښارونو لکه کویټه، کراچي او پېښور کې میشتي، له هغه ځایه د جګړې فتوا ورکوي او رهبری کوي، او د دې ستونزې د حل لپاره د پولو ټینګول مرسته نشي کولای.
د فرشتي جلال زی رپورټ موري د پاکستان وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې کوي، خو طالبان خبرو ته حاضرول ښایي نور وخت هم واخلي. نوموړي د پاکستان بهرنیو چارو تګلارې په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې 15 کاله وشول خو نړیوال په افغانستان کې د جګړې له لارې په سولې راوستو نه دي بریالي شوي. نو اوس یوازینۍ لار خبرې اترې دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي کې به د ترهګرۍ خلاف روان اقدامات مخ په وړاندې بوتلل وي. د پاکستان په خارجه چارو دفتر کې خبریالانو ته خپلې وینا کې د خارجه امورو مشیر وویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو انتظام په صحیح توګه وکړی شي، ځکه چې د دې نه بغیر پاکستان کې په مکمل توګه امن نشي راتلی.
اول خدا چې موږ ترهګرۍ او سخت دریزي مخنیوي لپاره کومي کامیابی ترلاسه کړی دي چې هغه موږ نور هم مضبوط کړو او مخ په وړاندې بوزو. په دې لپاره په قومي اکشن پلان کې به تیزی راوستل کیږي. تاسو ته که یاد وي چې په کراچۍ کې په کال 2012 کې اپریشن شروع شوی و، او بیا د هغې نه پس کال 2014 کې اپریشن ضرب عضب شروع شو، او کال 2015 کې قومي اکشن پلان جوړ شو. نو زموږ د ټولو کوششونو ښه نتیجه راوتې او د ترهګرۍ په پیښو کې تیرو 15 میاشتو راهیسې 80% کمی راغلی دی.
سرتاج عزیز اویل چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې خپل کردار لوبول غواړي.
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے
کوم بنیادی خبر چې زمونږ د نو هغه دا چې 15 کالو راځي چې افغانستان، امریکا او اتحادیانو کوشش کولو چې پوزي لار دی کامیاب شي، او یو لک ډیر زره اتحادی ځواکونه دا کار کولو خو کامیابی تر لاسه نشوه. نو چې د دې متبادل دی نو هغه مذاکرات دي، خو هغه په یو څو ورځو یا هفتو کې نشي کېدی. هغې لپاره وخت او کوششونه د څلور وړو ملکونو لخوا په کار دي. نو موږ په دې لار خپل پالیسي مخ په وړاندې بوزو او هیله ده چې افغانستان به هم موږ سره اتفاق کوي.
دا هم اویل چې د امریکای چارواکو سره به د ډرون برید په اړه خبرې کوي، او دا به هم وایي چې د ډرون برید سره امن امر مذاکراتو ته نقصان رسیدلی دی. دا هم اویل چې په جنوبی ایشیا کې طاقت توازن د برقرار ساتلو فیصله به پاکستان کوي.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د یو کالج پرنسپل وژنې اندېښنې پیدا کړې دي. ځینې شنونکي د مسلکي کسانو وژنه څو کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې د پوهانو له وژنې سره پرتله کوي، خو حکومت وایي د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او ژر به عملیات هم پیل کا. ملیحه میرزاده په خپل رپورټ کې د شنونکو اندېښنو او د حکومت ګامونو تفصیل راکوي.
روانی اونۍ د بلوچستان پوهنتون لا کالج پرنسپل بیرسټر امان الله اچکزئی په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د پیښې مخکې هم په بلوچستان کې په تیرو څو میاشتو کې په ورته پیښو کې سرکاري افسران وژل شوي دي. په صوبه کې د پښتنو مسلکي کسانو وژنې یو شمېر پوښتنې راپورته کړي دي چې ځینې یې د وژنې یوه نوې سلسله بولي، خو حکومت وایي د پیښو د پلټنو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي او ذمهوارو کسانو ته رسیدو کې به کامیاب شي. په سیمه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې وژنې شوي دي او دا نوې سلسله ده چې په بلوچستان کې مسلکي کسان وژل کیږي.
دا واقعیت خو ډېر وخت سره دا کېدله په کوټه کې کال کېږي، تمیاس کېږي. دا معاملات لږ بهتر سوله او خاص کر ټارګټ کلینګ چې دی په صوبه بلوچستان په دارالحکومت کوټه کې څه بهتري راغلې ده. دا سړی نه پنجابي و، نه دا یو فرقې سره تعلق دغه و چې زیاتر چې ټارګټ کلینګ کېږي خلک دا وایي چې دا نان بلوچ، نان پشتونی، نان سنی دي. پولیس دا وایي موږ ډیر زیات په دې حیران وو چې دا سړی ولې ټارګټ شوی دی. امان الله اڅکزی صاحب چې دا ټارګټ شوی دی دا ګرد لپاره یو فکر دی چې دا څنګه شوی دی. دا خو ډیر کم شوی دا ویو چې بیرته رالی بیرته دا واقعات شروع شول
د بلوچستان کورنو چارو وزارت په یو رپورٹ کې ویل شوی چې په صوبه کې په هدفي وژنو کې کمی شوې ده. خو خبریال سید علی شاه وایي داسې نه ده، بلکې هدفي وژنې هم هغسې روانې دي.
حکمرانانو بارها دا دعوی کړي دي چې په بلوچستان کې د امنیت وضعیت چې دا هغه برابر شوی ده، لیکن بل اړخ ته کوم ګورو نو اګه دوکه چې کوم د اغوا برای تاوان یا د ټارګټ کلینګ واقعات دي هغه اوس هم روان دي.
بل خو د بلوچستان حکومت ویان انورالحق کاکړ وایي د ټولو وګړو حفاظت د حکومت ذمہواری ده چې په دې لړ کې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي د اچکزی د وژنې په اړه وایي د پیښې د پلټنو په لړ کې کار روان دی.
امان الله صاحب شهید شوی دی، دا یو ډېر زیات مشتاوان دی د پاکستان، او دا یو د مخ ځوانو چې پوهان هم وو او سبق هم له بهر اوهیر وو. نو څومره چې زموږ لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه ګرد اخته دي او لګیا دي، انشاءالله موږ یقین دی چې د دوی دا قاتلان چې کوم دي دا به موږ تر سره رسوو. دا یو ټارګټ کلینګ دی. د وزیر اعلی په دفتر کې یو ډېر لوی سطح میټینګ وشو او په هغه میټینګ کې ډېر دارنګه خبرې وې چې هغه موږ پبلیکلی نشو کولی، او انویسټیګیشن هم شروع دی او د دې خلکو پسې یو آل اوټ آپریشن انشاءالله د دې خلاف به کېږي او ډېر ژر به
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي سو کال مخکې مسلکي کسانو ته شخصي سکیورټي ورکړې وه، خو د حالاتو د ښه کېدو وروسته یې ترې واپس اخیستې وه. نوموړي وایي اوس په د مسلکي کسانو امنیت په لړ کې نوي ګامونه پورته کوي.
د مسلکي کسانو وژنه له ډېر وخت راهیسې کنټرول شوې وه. یوازې پولیس په هدفي وژنو کې پنخ کېدل له بده مرغه د غشان پیښه دوه درې کاله پس کېږي. د اچکزی وژنې ته په کتو اوس موږ کوشش کوو چې په امنیتي برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړو. د هغې لپاره به نوې ستراتیژي جوړوو. د یو مسلکي کس د وژلو تر شا دا کوشش وو چې د ویرې او لاقانونیت احساس خور کړل شي.
په بلوچستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو ترڅنګ یو شمېر وسله والې ډلې د دغه صوبې د بد امنۍ په پیښو کې په لاس لرلو تورنې کېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی دا خبره په سختۍ رد کړې چې د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د هند وروستیو تړونونو ګواکې پاکستان په سفارتي کچ د یوازې کېدو لوري ته بیولی. خو ځینې پوهان وایي اصلا همداسې شوي دي. دوی دریځ لري چې د پاکستان بهرنیو چارو ناقصې تګلار له کبله له ګاونډیو سره د هغه هیواد اړیکې خراب دي. البته ځینې پوهان ګڼي پاکستان ښایي په مشکل کې ګیر وي، خو د یوازې کېدو په حال کې نه دی. اسرار علم مومند دا موضوع څېړلی.
د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د وزیر اعظم مشیر طارق فاطمی نه مني، خو دا حقیقت دی چې پاکستان په دې سیمه کې ځان لکېږي. نوموړی وایي هندوستان، افغانستان او ایران یو بل ته را نږدې کېږي او پاکستان د بیلتون پر لور روان دی.
پاکستان بالکل آئسولیشن ته روان دی. خپل پالیسی ریکنسیډر نه کوي، پرټیکولرلی افغانستان ته، هندوستان ته، امریکا ته، ایران ته. ګاونډیان ټول را نه خفه دي، د چین نه علاوه شاید د چین هم په زړه کې لږ ډېر خفګانې په وایي.
ایاز وزیر وایي پاکستان ځکه د یوازیتوب پر لور روان دی چې پالیسی په ډاګه نه ده، او معلومه نه ده چې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي ملکونو او امریکا په اړه د اسلام آباد پالیسی څه ده. ایاز وزیر وایي ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د وزیر اعظم پرته د پاکستان چارې پر مخ روانې دي او د حکومتي ویان پر ځای له نورو ځایونو د پالیسۍ بیانونه راځي. د پاکستاني وزیر اعظم مشیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د هندوستان او امریکا ترمنځ دوستي د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته تاوان نشي رسولی. نوموړی وایي پاکستان په سیمه او ځانګړې توګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه څرګندونې په پېښور یونیورسيټي کې د پاکستان د مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي. نوموړی وایي که څه هم له ډېرو ګاونډیو هیوادونو سره د خراب اړیکو له کبله پاکستان دا وخت په مشکل کې راګیر دی، خو نړۍ پاکستان ځاله نشي پرېښودی ځکه چې پاکستان په دغه سیمه کې یو مهم ستراتیژیکي حیثیت لري.
زه دا منم چې وختي طور پاکستان باندې ډېر لوی فشار راغلی دی،
چې د هند صدر اعظم چې دی هغه په دې لږو ورځو کې په دې لسو ورځو کې تقریبا د شپږو ملکونو دورې وکړې چې په هغه کې خاص کر امریکا هم شامل ده او زمونږ په دې منطقه کې افغانستان د هغه دوره کول او بیا د یو ټیم پرانسته کول. دا ټول واقعیت داسې دي چې دا د پاکستان لپاره یو د پریشانۍ باعث جوړېدی شي. مگر د پاکستان چې کوم جیو ستراتیژیک حیثیت دی او په کوم کومه علاقه کې پاکستان واقع دی دا هم لوی طاقتونه دا نشي نظر انداز کولی.
که څه هم یادو دواړو کارپوهانو پر دې اړه په وضاحت سره له څه ویلو ډډه وکړه چې هغه کوم وجوهات دي چې پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان، هندوستان او ایران ځان له پرې خود خود سیمه ایزو چارو کارپوه افراسیاب پټک د دې وجه د پاکستان لخوا په ګاونډیو هیوادونو کې مداخلت بولي.
مثلا افغانستان کې یو سمه چې اسد غزول په کابل طالبانو کې د افغانستان خلکو سره دوستي کول په کابل ولکې چې حکومت منتخب هغه سره تعلق سمول په کابل دغه چې ایران سره خبرې کوي په کابل دغه چې هندوستان سره خپل تعلقات چې هغه دښمنۍ په ځای باندې یا د جنگ په ځای باندې جنګونه هم دي چې د جنګونو سره جوړې او سفر جوړ شي وي دا خبره سیاسي مذاکرات په کابل دي او اقتصادي تعلقات هم جوړول په کابل دي. هغه زمونږ تجارتي سامان وي خو خلک به واخلي خو که هغه فرق طالبان وي یا هغه داسې دهشتګرد وي نو هغه خو د ټولې دنیا هغې نه یادېږي څوک هغه اخلي
لہذا اپراسیب خٹک زیادہ کہ پاکستان پر دغسیمہ کی یواز شو نو انجام بئی دا عراق، لیبیا او مصر پسیر وی. د پاکستانی وزیراعظم مشیر د پاکستان د یواز کیدو خبرونه پر داسې وخت رد کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هندوستان په مرسته د بجلی د ډیم پرانسته وشوه. افغانستان، هندوستان او ایران ترمنځ په تهران کې د چابهار بندر د رغونې تړون لاسلیک شو او هندي وزیر اعظم په ځانګړې توګه له امریکا سره یو شمېر دفاعي او نورې معاهدې لاسلیک کړې.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپکو شپږ سوه یوش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
له شمالي وزیرستان څخه به کور کړل شوی ایسویان او هندوان وایي د بنو په ګرمۍ کې وخت نه تیریږي نو حکومت دې دوی خپلو کلیو ته ستانه کړي. په دوی کې ځنو له مشال راډیو سره په خبرو کې د بې کورۍ ژوند ګڼ مشکلات یاد کړل. یوې مشرې ښځې وویل خوشاله په دې ده چې خدای ورته یو ونه پیدا کړي چې د هغې په سوري کې ناستوي کنه نو له ګرمۍ به سوځېدلې وای. عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له عیسویانو او هندوانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی.
د بنو میشن کمپاؤنډ په خیمه بستی کې آباد د شمالي وزیرستانه کډوال شوي د هندو او کریستین یا مسیحي برادری سره تعلق لرونکي وایي دوه کاله کېږي چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او سختې ګرمۍ او بجلی د نشوالي له وجې په خیمو کې وختېری بېخي ګرانه شوې.
ګرمي ډېره ده، بل د هر شي تکلیف ده، د خطې وینځلې تکلیف ده، د مړۍ پخولې تکلیف ده. ته خپلې سوو لګوه چې سړی خپل وطن شي، په خپل کېر شي، سنه مناوي او چې اجرات وکړو هغه سنه مناوي.
زه خو تېر غولې یم باندې چې خو بیماری تېر کړې دي، یو رښتا نه دي مخ تېر کړې دي، شله غام دي، یو غام کنه دي، لینا پیغلی دی، سکول نشتا، تم سے سیکنا ٹیم تیر کیجی بھائی، مجبوری دی، دا شکر اللہ تعالیٰ دا ونا جوڑ کری دی، مو غریب ہونے دے پورا، تو لاش پاو ریز دالے ونے نستائی، صدر تا دا گوکا چے دا مشرف یہی چے سر انسان فوکا، انسان یہ مگر نائے ہے.
مردازی غونډ پر انډری دا تمبیون میں سارا ٹچ لگا ولی دی او دازی دمر خلق په تکلیف شه دی حد نه زیات چې دا خلق وی چې مر زر نظر چې دی واپس کو مر خپل وطن ته چې لوټی مر حکومت نه دغه اپیل مې دا.
د شمالي وزیرستان کډوال شوی اقلیتي برادری مشر خالد اقبال وای دوی نور په خیمو کې د بنو د ګرمۍ زغملو تاب نه لري.
دا چک چک خلک ته دي کنه ډېره خبره کو چې دا مې کړی دی حکومت دې دلې دوله زویا چې کای واورې خو نه خود وی ورزه خدا دازي تیرې کو
چې دې ته پاتا ولاګي چې دا ته مینه کې څنګه یې سون تیرا ولشي امیش دا اپیل کوي چې مش دا مش خلک چې دی کنه هسپتال ول خلک چې د ممن فراشه سویپر چې دی کنه دې دا واپس کو دی غوړي چې مش دا واپس لوشي ته بدا غر مو شه خدا مارګ دا
په شمالي وزیرستان کې د کالونو نه آباد اقلیتي برادری یعنی هندو او مسیحي چې دوا کلاوړان دي د شمالي وزیرستان نه کډوال شوی دولت نه غوښتنه کړي چې د میران شاه او میرعلي کډوالو واپسی شروع شوه او زرګونه کډوال واپس تللی سو دوی د هم نور میران شاه او میرعلي ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په قومي اسمبلی کې وینا کوله چې د تحریک انصاف غړی ډاکټرې شیرین مزاری پر ضد نارې ووهلې. په غبرګون کې خواجه آصف ځینې الفاظ استعمال کړل چې د اسمبلی سپیکر له متن څخه وویستل او نامناسبه یې وګرځول. دا نوې پېښه نه وه بلکې له یوې مودې راهیسې د پاکستان ځینې سیاستوالان په پارلمان کې په جلسو کې او په خبري غونډو کې یا خو ښکنځل کوي او یا بد رد وایي. د دې څېړلو هڅه مو کړې چې د سیاستوالانو ناشایسته ژبه د څه شي ښکارندوی کوي. د چهارشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند یوې مشرې ډاکټرې شیرین مزاری په اړه د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف استعمال کړي الفاظ له کاروایي څخه وویستل، خو خواجه آصف له بخښنې غوښتو انکار وکړ. له څو کلونو راهیسې په هغه هیواد کې ځینې سیاستوالان په جلسو کې، په پارلمان کې او د خبري غونډو پر وخت ځینې داسې ټکي کاروي چې نور سیاستوالان یې نازیبا او ناشایسته بولي. ځینې سیاستوالان خو په خپلو ویناګانو کې بد رد هم وایي او ان کله ناکله ښکنځل هم وکړي. د پاکستان په سیاست کې د دې ډول الفاظو استعمال د څه ښکارندوی کوي؟ د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې سیاست کوي او څو ځلې د پارلمان غړي له منتخبیتو سره پر لوړ پوړو عہدو کار کړی دی. شیرپاو مشال راډیو ته ویل د پاکستان پخوانی او اوسنی سیاست چې پرتله کوي نو ورته ښکاري چې د اوسنی سیاست معیار ټیټ شوی دی.
آج اور سیاسی پارٹی کا کوشش پہ چھ چار سال وسائل دیا پیسے دیا گا جانتا راف کی اور الیکشن چکیے گی نا تو پیسوں مانے جاتے ہیں ساری وسائل مانے جاتے ہیں ساری اس چند گورن آگا سنجیدگی پاتے نشوا
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وای په پارلمان او جلسو کې د ناشایسته کلماتو استعمال د ګوند غړو او مشرانو له سیاسي روزنې سره تړلې دي.
دارومدار ټول په سیاسي مشرانو باندې دی او په لیډرانو باندې. یو وخت د پاکستان په سیاست کې ویل ویل نیونه د موجوده لیډرانو نه ډېر ویل ویل لیډرانو خو د هغه په وخت کې دا قسمه تلخې دا قسمه اور دا قسم انداز سیاست قطعا نو نند بد قسمتے نا دا پاکستان پا سیاست کے دا سی رویے اور دا سی طرز سیاست اور دا سی انداز بیان خلق و خلق کرے دے دا آغی پا وجہ مانے دا معاشرہ متاثر کی.
خود پاکستان پیپلز گوند یو مشر او سینیٹر اعتزاز احسن پا پارلمان یا پا جلسو کے دا ناشائستہ الفاظ و استعمال دمرا جدی ستونزا نبولی او وائی دا وینا پا جوش او جذبہ کے کل اکل دا سی کی گی. د خواجه آصف او شیرین مزاری پیښې ته په اشاره زیاتوي،
داسې پیښې په هر پارلمان کې کیږي. دا ځل یوازې دا وشول چې سپیکر باید د دفاع وزیر ته خبرداري ورکړې وي او هغه وخت یې هغه ته ویلي وای چې بخښنه دی وغواړي. که هغه معذرت نه کاوه نو باید یې له غونډې څخه ایستلی وای. خو داسې پیښې په پارلمان کې کیږي، د وینا په جوش او احساساتو کې کله کله خلک له ځینې حدونو اوزي.
د قومي وطن ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ مشران دریځ لري چې سیاسي او نظریاتي اختلاف پر خپل ځای، خو د پارلمان غړي او سیاسي مشران باید د ولس پر مسالو او د هغو د هواري پر لارو چارو باس له دلیل او منطق سره وکړي. دوی ټینګار کوي چې سیاستوالان چې پر یو بل شخصي حمله کوي او بد رد وایي نو دا د سیاست وقار او ارزښت کموي.
پام
کوا
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودت وای دی میو جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوا خبرونه درته نن خبرو په دې غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو به تر هغه ورسته د جمهوریت خبرونه درته خبرو او به تر هغه ورسته سرار علم مومند ژوندې خبرونه د ځوانانو غږ لري په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې دي د خبرونو لنډیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د سولې کولو لپاره د چا مشورو ته ضرورت نه لري بلکې په دې لړکی عملی اقدامات مهم دي زاخلوال د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرونی سرګندونو په تناظر کې بیګا مشال راډیو ته ویل که د افغانستان په سوله کې د اسلام آباد لیوالتیا زیاتیږي نو دا ښه خبره ده د بلوچستان حکومتي ویاند وایي په هدفي وژنو کې د کاکړو کسانو پر ضد به ژر عملیات پیل کړي انور الحق کاکړ تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د کوټې لا کالج پرنسپل امان الله سگزی تر وژنې وروسته د صوبایي کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره عملیات اړین دي په کوټ کې پر دښمنانو د ډزو او بیا وروسته له پولیسو سره په نښته کې دوه کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي له شمالي وزیرستانه به کورکړل شوی عیسویان او هندوان وایي حکومت د نور ولس سره سره دوی هم خپلو کلیو کورونو ته واستوي په دوی کې ځنو تیر مازیګر مشال راډیو ټول په بنو کې د وسیدو سم ځای نه لري په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي عمومي څارونکي جان سوپکو ویلي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو په هغه هیواد کې شوی پرمختګ له خطر سره مخامخ کړی دی امریکای ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د هیلری کلینټن نوماندۍ ملاتړ کړی دی نوموړي پرون د ډیموکرات ګوند لخوا د رسمي نوماندۍ لپاره له بل نوماند برنی سینډرز سره هم ولیدل سینډرز وایي چې خپل کمپین ته دوام ورکوي او د کیمیا نړیوال اتحادیې ویلي په وروستیو کې دوه موندل شوي عناصر به د روسیې پلازمینې او یوه روسي ساینس پو په نوم نوموي ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي ملک د قانون جوړولو نه پس هم د غیرت په نوم وژنې غوندې جرمونو مخنیوی ونه شو ادارې وایي اگر چې د حکومت لاړه په قانون کې سخت سزاګانې تجویز شوې دي خو د دې باوجود دا سلسله روانه ده ادارې لیکي د غیرت په نوم وژنه یو داسې مسله ده چې پکې نه صرف د خاندان خلک شریک وي بلکې دې کې ککړ هم وي په کار خدا و چې په داسې پیښو کې ککړ خلکو ته د عبرت لپاره سخت سزاګانې ورکړې شوې وي ادارې زیاتوي په تېره یو میاشت کې دوه المناکې پیښې وشوې یو په لاهور او بله په ابټآباد کې چې هغه نه صرف قانون نافذ کوونکو ادارو بلکې د ټولن لپاره هم لمحه فکریه ده ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم د وژنې سلسله روانه ده او د سخت قانون سازۍ باوجود هم دا سلسله نه ودرېږي ادارې په وینا د یو سروې تر مخه تیر کال سل جنکې د غیرت په نوم وژل شوې دي د لړکی ضرورت ده چې اول د پلرې پرتو سیمو کې د جرګې نظام ختم کړي شي او داسې جرمونو خاتمې لپاره د فوري اقدامات وجد کړي شي ځکه چې یو مهذبه ټولنه د داسې پیښو اجازه نشي ورکولی آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت کې سخت ګرمۍ سره د بجلی په لوډشیډنګ کې اضافي اولس په احتجاج مجبوره کړی دی د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې اولس د بجلی د لوډشیډنګ خلاف په سړکونو راوتې دی ادارې مخکې لیکي چې د بجلی کمښت 15,000 میګاواټه پورې رسیدلی دی او بلخوا د اوبو د بجلی وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي په دې خبرې ټینګ دی چې ملک کې چرته هم غیر اعلانیه لوډشیډنګ نه کیږي ادارې په وینا چې په لوډشیډنګ قابو موندل د بجلی د نظم ادارې یا د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو په دایره کار کې نه ده دا یو قومي مسله ده چې په اعلی سطح د هوارولو ضرورت لري ادارې وایي دا حقیقت تسلیم اول پکار دی چې اوړی موسم اچانک ناراضي د بجلی د لوډ شیډنګ لپاره د مخکې نه انتظام نه دی شوی دا شان د بجلی بل نه ورکوونکو خلاف کاروایی هم د بجلی د نظم ادارې د واجب ذمہواری ده بل جمع کوونکو خلکو ته اتلس کینټي لوډ شیډنګ د برداشت کولو حکم صرف دی لپاره دی چې د غی په علاقې کې ځینې خلک بل نه ورکوي ادارې اخیری کلی کې کدا سلسله هم دا روانه وي او د دې مسلې حل روم نه زی نو صورتحال نور هم خرابې دی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د ډیپلوماټ مجله لیکي ایران ځکه له افغان طالبانو سره پټ اړیکې پالل چې په کابل کې تهران پلوي حکومت لیدل غواړي او غني چې کېدای شي په راتلونکي کې طالبان د ملي حکومت برخه شي. بل پلو وال سټریټ ژورنال لیکي طالبان پر لویو لارو سفر کوونکي خلک ځکه تختوي او وژني چې د ولسمشر اشرف غني حکومت کمزوري وخی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د ډیپلومیټ مجله لیکي دا چې ایران ولې د طالبانو سره پټې اړیکې پالي د دې خبرې یو شمېر لاملونه شته. لومړی دا چې ایران د افغانستان او پاکستان پر پوله د داعش وسله والې ډلې له موجودیت ویره احساسوي. تر اوسه پورې واضح نه ده چې د اسلامي دولت وسله والا ډله تر کومه حده پورې په سیمه کې موجودیت لري، خو دا خبره جوته ده چې نوموړې ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. دویم لامل یې دا دی چې طالبانو سره د ایران اړیکې په سیمه کې د امریکا پر شتون پورې تړلې دي. ایران تل په دې خبره نارامه و چې د دوی په گاونډ افغانستان کې د امریکا حضور ولري. دریمه وجه دا ده چې ایران د افغانستان پر راتلونکو حالاتو پانګه چونه کوي. دوی ګڼي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکي کې په افغانستان کې په ملي حکومت کې برخه ولري، نو دوی په کابل کې د تهران پلوي حکومت غوښتونکي دي. او سلورم دلیل دا دی چې ایران فکر کوي د افغانستان په شخړه کې دوی یو طرف تکړل شوی دي او د دوی په مقابل کې نورو هیوادونو لکه پاکستان، سعودي عرب، امریکا او چین له طالبانو سره پټې اړیکې پیل کړې دي. نو د دغو او ځینو نورو دلایلو له مخې ایران هم د افغانستان په چارو کې علاقه ښیي او له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. بل پلو وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د ولسی خلکو پر تختونې یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی د افغانستان په لویو لارو د خلکو تختونه او وژنه د افغانانو په منځ کې اندېښنې راپاروي چې ګواکې حکومت د خلکو ساتنه نشي کولی او دوی دې د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ نه ډډه وکړي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي طالبان د ولسمشر غني د حکومت کمزوري کولو په موخه جګړه کوي. طالبانو له اپریل میاشتې راهیسې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي. دوی په کابل او ولایتونو کې د ترسره شوو بمی بریدونو مسؤلیت قبلوي، خو د امریکا په ملاتړ کې افغان ځواکونو د دوی هغه هڅې شنډې کړي چې د کندوز ولایت د بیا نیولو او یا هم د هلمند ولایت د نیولو لپاره یې پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
امریکای ولسمشر باراک اوباما د ولسمشری څوکۍ لپاره د هیلری کلینټن د نوماندۍ ملاتړ اعلان کړی. نوموړي تیر ورځ د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری څوکۍ نوماندۍ په مخه له کمپین کوونکو هیلری کلینټن او برنی سانډرز سره ولیدل. اوباما په خپل ویډیوي پیغام کې وویل هیلری کلینټن د امریکا ولسمشری څوکۍ لپاره غوره انتخاب دی او ساری نه لري. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره غوره کاندید وبلله او مبارکي
ورکړه.
زه پوهیږم چې دا کار څومره ګران دی، نو له دې کبله باور لرم چې هیلری کلینټن به یې ډېر ښه پر مخ بوزي. په حقیقت کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه به د ولسمشرۍ لپاره دومره مناسب کاندید پیدا شوی وي. اوباما پرون د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د کلینټن له رقیب برنی ساندرز سره وکتل. اوباما له ساندرز سره تر کتنې وروسته وویل چې د کلینټن د کاندیدۍ په اړه هیجاني دی او له هغې سره په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره شیبې شمیري. په تاسو کې هغه کسان چې زما د فوق العاده تجربې له پیل راهیسې راسره ملګري واست باید خبر شي چې نور زه له هیلری کلینټن سره ولاړ یم. د امریکا ولسمشر له سپینې ماڼۍ په ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو هیلری کلینټن او برنی ساندرز وطنپال امریکایانو بلل چې د خپل هیواد پر پیاوړتیا، په دې هیواد کې د عدالت پر تامین او د امریکا د راتلونکي لپاره د شو شرایطو پر برابرولو ورته فکر کوي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید برنی ساندرز پرون له ولسمشر اوباما سره د خپل لیدنې په اړه خبردارانو ته وویل چې خپل کمپاین به جاري وساتي. که څه هم هیلری کلینټن ادعا کړي چې د جمهوری غوښتونکي ګوند له لورې د کاندیدۍ حق ګټلی، خو ساندرز وویل چې د ډیموکرات ګوند ملي کنوانسیون ته به ولاړ شي. په دې غونډه کې به د امریکا ډیموکرات ګوند د جمهوری ریاست لپاره خپل وروستی رسمي کاندید غوره کړي. برنی ساندرز همداراز ټینګار وکړ چې د امریکا پر اقتصاد، مطبوعات او سیاست به د یو شمیر میلیونرانو د کنټرول د پای ته رسولو لپاره مبارزه جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي له یوې مودې راهیسې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې تکرار پیل کړی چې په هیوادونو کې د درغلۍ زیاتېدل د ترهګرۍ لامل کیږي. په لیکنه کې راغلی ل 1980 زیږیزې لسیزې راهیسې په پاکستان کې هر پوځي او ملکی حکومت د اداري فساد ختمولو ژمنه کړې، خو په هغه هیواد کې درغلي یا کرپشن نه دی کم شوی. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت په دې وروستیو کې دا خبره په زور او شور سره راپورته کړې چې ګواکې د نړۍ په هیوادونو او ټولنو کې اداري فساد او د رشوت راکړه ورکړه د ترهګرۍ پیښو لامل کیږي. د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اداري فساد ضد کمپاین لومړیتوب ترلاسه کړی او ورته د جمهوریت د پیاوړي کولو د یوې مهمې وسیلې په توګه کتل کیږي. د لیکنې تر مخه په دې کې هیڅ شک نشته چې اداري فساد چې هر چرته ډیریږي د ټولنې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره لري. دا نه یوازې د یو هیواد د وګړو ترمنځ د وسایلو د ناسم او غیر مساوي ویش خبره ده، بلکې همدا اداري فساد دی چې په یو ریاست او یا هم ټولنه کې د ناانصافۍ د نظام د یوې مهمې برخې په توګه مخته راځي. لیکنه کاږي اداري فساد یا کرپشن ته د یو تعریف مندلو پر وخت د دغه پدیدې نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي او عقلي اړخونه هم باید وڅېړل شي. دا په دې معنا چې ټولنې باید د ادارو د پیاوړتیا کار ته لومړیتوب ورکړي او د کرپشن د ستونزې د له منځه وړلو لپاره ټولنیزې ذمهوارۍ په ګوته کړي. لیکنه وایي د پاکستان خبره کوونکو نو د اتیایمې لسیزې له کلونو را په دې خوا پر دې سربېره چې هر ولسی او پوځي حکومت د کرپشن د خاتمې خبره کړې، دغه هدف لا هم ترلاسه کړل شوی نه دی. په پاکستان کې چې کله هم نوې حکومت راغلې، د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره یې د اداري فساد ضد شعارونه او پروګرامونه راوړي دي، خو په دغه لړ کې په عملي توګه هیڅ هم نه دي کړي. د دې کار خطرناکې پایلې دا راووتې چې هغه سیاسي او حکومتي خلک چې رشوتونه یې اخیستي ول او څه ورته ونه ویل شول، نور خلک یې غلا غلطۍ وکولو ته تشویق کړل. د لیکنې تر مخه دا موضوع هم باید په پام کې ونیول شي چې هم د امریکا د کورنۍ امنیت ضرورتونه وو چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د سخت دریځ او ترهګر خوځښتونو جوړېدو لامل شول. په لیکنه کې د جنوبي اسیا د هیوادونو په تیره د پاکستان مثال ورکړل شوی چې مشرانو یې څنګه مهمې قومي ګټې د موږ په لو په دام له لاسه ورکړې. یا بیا په افغانستان کې د روسي ځواکونو له ماتې وروسته په هغه هیواد او همدارس پاکستان کې افراطي نظریو څنګه پرمختګ وکړ. په لیکنه کې د امریکا د پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس له کتاب څخه یو خبره راغستل شوې چې نوموړي ویلي اسلام آباد او واشنگټن د اویایمې لسیزې په کلونو کې همکارۍ پیل کړې چې په سیمه کې مجاهدین پیدا کړي. هم د ګیټس په خبره لسیزې وروسته نړۍ ولیدل چې پاکستان بدل شو او سیمه د افراطیت او ترهګرۍ په څیر له ستونزو سره مخامخ شوه. لیکنه زیاتوي د ګرد نړۍ پوځونه به په خپلو جګړو کې د غیر ریاستي عناصرو کارولو ته همداسې دوام ورکړي. دا یوازې یو هیله کېدای شي چې په پاکستان کې به د کرپشن ضد مبارزه مخته ولاړه شي په هغه طریقه نه چې امریکا یې غواړي، بلکې د هغه ضرورت پر اساس چې پاکستانی وګړي یې لري.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په خوست کې د ملي پوستون پروګرام لپاره نوې دو پوړیزه ودانی جوړه شوې ده. د ولایت چارواکي او اوسیدونکو وایي په اداري کمپلیکس کې دا ودانی باندې نوې وازه د چارو پر مخ وړلو کې اسانی پیدا کړي، بلکې وخت به هم بچ کړي. دا ودانی د کلیو پرمختیا وزارت جوړه کړې او باندې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست د اداري کمپلیکس په محبته کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره د نوي دوه پوړیزې ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د ملي پیوستون سیمه ایز مسؤل اسدالله سلیمی مشال رډیو ته وویل چې د دوی ادارې په خوا د ښار په کرایي ودانیو کې فعالیت لاره. د ده په خبره هر کال به د تدارکاتو د قانون سره سم د ودانۍ نوی قرارداد کوو او د کوچکشۍ پر مهال به یې نه یوازې یوه اندازه فرنیچر له منځه تلل، بلکې په دې سره به یې ډېر وخت ضایع کېده.
مونږ په ښار کې یو کرایي کور کې وسیدو، مو هغه کوشکشی یو تعمیر نه بل تعمیر ته مونږه به فرنیچر هم ده ځای کېدو او د بل خو مونږ وخت ځای کېدو. یو داس اساسي تعمیر مونږ نه لرلو چې مونږه ټول مشکلات کې حل شي وای. خوشبختانه مونږ داس یو تعمیر و سختن یو چې ان شاء الله مونږ ټول ضرورت پدې کې رافدی او د یو خانه مونږه هغه کومه د میاشتنې کرایه چې مونږه تعمیرات تور کوله هغه مونږ سپما کړه دولت بودیجې لپاره.
خوست ودی حکم خان حبیبی د دې ودانۍ د کارونو د لګښت کیفیت او څرنګوالي په تړاو داسې وویل:
دغه پروژه د 12.2 میلیون افغانۍ په لګښت باندې تقریبا د یو نیم کال په موده کې چاري بشپړ شوې او دغه پروژه په ګټه اخیستنې سره او په تکمیل سره به د ملي پیوستون د ادارې او د ریاست په چارو کې لاسمخت او سمون راسي.
خوست ولی وړاندې ویل چې دا زموږ د کلیوالي پراختیا شوراګانو هغه ځای دی چې خلک ورسره همیشه سروکار لري. بلخوا د خوست قومي مشران هم د حکومت او غیر حکومتي ادارو لپاره د داسې ودانیو شتون ګټور بولي. قومي مشر محمد علي زدران وایي چې دا ودانۍ د مامورینو سربیره د مراجعینو لپاره ډیره په سهولت کې ده.
دولتي ودانۍ د خلکو لپاره، د مراجعینو لپاره او د خپل د دولت د مامورینو لپاره یو ډیر لوی سهولت دی، ځکه چې کشر خاوي دولتي تعمیر ولري، میز ولري، چوکۍ ولري، همداسي کارونه او مشکلات خال کیږي، کارونه ښه پرمختګ کوي.
د خوست د چارواکو په وینا چې په تیرو دولسو کلونو کې د یاد ولایت په 1,144 کلیو کې د ملي پیوستون برنامه پلي شوي او په دې کلیو کې 2,528 پروژې بشپړې شوي چې 2,209,000,000 افغانۍ پرې لګښت شوی او 2,8,504 شپېته کورنۍ ورڅخه مستفیدې شوي دي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
او اوس مخ شوې د اونیز خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې د فیشن ډیزاینینګ د کاروبار په اړه معلومات درکو چې په دې کې به واورئ چې هغه ځوانان چې د آرټ او ډراینګ یا د رسامۍ سره مینه لري هغوی په دې کاروبار کې ډېر پرمخ تللی شي. خپرونه منور شاه جوړه کړې، په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه کول کوي. پوهان وای په یوویشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پیشې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځېدلې ده. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علي چې په پېښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې انجینری سټڈی کې. مچبن خلکو د شوق ما د آرټ طرف ته ډېر زیات شوق او ډراینګ طرف ته د ما کلر کمبینیشن او پکچرز د دې کې باندې زیات شوق او کی پی کې او مطلب موږ کې مسله دا وټن یل بیک او 15 یل بیک چې میٹرک میں پس فیلنگ کا دادا آپ پتہ نا مجھے اپن کیریئر سو سلیکٹ کی مدد ماں کا ہم سوچ ماں کا کیریئر پتہ نا ہوا ماں بیا اچھا سی او کو اگر پس ماں گریجویشن اور بھی ماسٹر جو کو خود ماں شوق جو آرٹ طرف تھا نو آگے سر سر جو بیا اور فیملی طور سے پتہ تھا پکتا نہیں کی تھی کہ مرا انکریجمنٹ میں بھی بے فیل طرف دار لوتا نہ فیملی طرف سے انکریج گئی اور نہ اٹماسفیئر انکریج گئی.
نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاري ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پلی کوي کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو وډونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رو رو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا رو رو ځو اسٹیبلشمنٹ طرف کرا لیں بیا جیسے چلو جتنا جاب شروع کو مطلب جتنا کوالیفیکیشن ایجوکیشن میں جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رکھو جی ہاں اس طرح سائڈ باندھے داخل فیشن فیشن چکن زمانا شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف تھا نہ رہی تو اس تو کولیشی نو بیا ماچما پاکٹ منی وا آگے نے بما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خطو مختلف اور بیا ٹیلر سربتی نا سیدل اور آگے سر ڈیزائن جوڑا گل
دا چې په کاروباري ساته یې سړول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپل نوی ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاین طرف ته راغلو چې فیشن شو مشکل اناوري کولو نو هغه دا چې پورا سکیچز جوړوي چې کله تاسو چې پین وي سمر کلکشن وي winter collection, the autumn, the spring, the now the para baqaida rasta so you designer table designer na mukhtalif qas zati aghasta to cut si aur color combination selection like the designer of days ya ji mashallah usko dumra education level wale dumra lo lo institute shuru shuru fashion designing wala Peshawar ki de Lahore ki de ghat asli PhD si de اور کراچی کے لیے پشاور کے ہم شور و شکیے کی کہ ہم چکم انکان جی نے ڈیزائن ان کہیں آگے کے دیر خلق کو 10 years نہ دا شور و شوے دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دیں اور خواہ خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائن ان کے فیشن ڈیزائن ان کے
نو موله وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخ کې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخې به کې پی کې پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره د سیمپل شلوار کمیز دي او دیټس اټ فیمیل طرف ته دا و چې مخې به فیمیل صرف ودینو کې به آغي ڈیزائن بکول ہوتی بھائی میں بتا جامی اچھی بتا جامی بچو رو 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 چیزیں کا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو میں ہر کور کی اویئرنیس رہا ہو فیشن چلے ہر کور کے دن نلاڑ اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے خپل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن چلتے بھی جو چراجی نہ کراچی ہے کہ فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar aage ke 1 to 2 months lagi do mahde usko foreign talk se pata lagi ki Karachi ki se chali Lahore ki se chali Peshawar ki se chali education level there high show
محمد علی زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي
ڈیزائن کے فزیکل یانگ جنریشن کے بزکا میں مچ اگئی ڈی اے خان دے سواد دے دتا ہینڈی کرافٹ دی دیر زیاد امیزنگ اور دیر فلی دی او اگئی دیر ڈیمانڈ دے باہر او اکثر باہر نقل کرازی دل تنا دے سکاری والا مطلب سواد دی ان جیو کار کے لیے جا دی چکم داخل ایگزام تک نہیں نہیں او اگئی نا بلے کو پیسو والا کار ور کے منتف کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی دی کے پیچھے مچ ایجوکیٹ شی دی دی بکار دی ڈی اے خان او چکم رورل ایریاز دی تغرشی اور کم ہنرمندان بھی آغین سپورٹ کی آغین و بیک اپ اوشی آغین تبا خکولے ہر طرح آلتا ملاوشی مدنی گلتا سینٹر سکولا ہوگا ایگزیبیشن شروع کو آغین لکار ورکول شروع کو
محمد علی نمو پختلی کم زوانان چے فیشن ڈیزائننگ تا ورتلل غواری اگوی تا سپکار دی
نو فرسٹ آف آل آغین تا دا پکار دی پہنے خطا سپکار کم فیل کے شوق دے شوق دیر ضروری دے کہ ساتھ شوق میں بھی متاسبہ یو فیل دی ہم آخری میشد میں تاسو پزان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې مونږ معاشره کې مونږ ارننګ هم ډېر ضروري دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندې نه وي تاسو به ارننګ هم پکار دی چې مطلب ګټه وي پکې که نه داسې کار تاسو اوکے زه وایم چې هغه بس په دې پزان شعور دومره پزان پوه شي چې هغه کوم فیل تلل غواړي هغه د پاره ایجوکیشن هم شته خدا نہ دے بڑے خط مرتا کو خپل نور ایجوکیشن پورا کے نام سے فیشن ڈیزائننگ کی اس تعلیم نہ دیا کا سے ما بچپن میں شوق ہو ما تو پتا وا جس کور بھی چلے بھی کرنا چھ خپل ایجوکیشن کمپلیٹ کو خپل جاب شروع کو وہ 8 ایئرز نا اس چیز کا کل اسٹیبلش ہو ماشاءاللہ اس سیلیبریٹی سی زمان دے کلائنٹس سی کو جدا سا شوق بھی یہ طرف نہ اور یہ طرف سے بھی یہ دیا تھا سو مختلف لیشن
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علي خبري واوریدې په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلانډ د مینه پاس
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې درته دا وار د فیشن ډیزاینینګ د کاروبار په حقله معلومات درکو چې پکې بواوره کوم ځوانان چې د آرټ او ډیزاینینګ سره شوق لري هغوی په دې کاروبار کې ډیر وړاندې تللي دي. په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ څومره امکانات دي تفصیل اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړی هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
زه فرست ایئر کې هم زما ډېر زر وعدو شو زما فادر په آرمی کې او نوای وخت موږ پنجاب سایډ کې پوسټنګ وو بیا دلته راغلم نو ما بس خپل سټډي کنټینیو کړ خپل سبق واده نه پس ته بیا ما ایم بی او کا فائنانس کې آئی ایم ایس نا بینک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بینکنګ جاب زه چونکې وعدو هم بیا سهار نه 9 to 5 ټایمنګ زی تاسو واپس چې راځئ نو اوور ډېر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کول غوستل نو بیا ما خپل چونکه ما آلریډی ډریسز ما امی به کول آی به دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو پیژنګلی خلکو کې به کول ما هغه سره لکه دا جامع آی به اسلام آباد کې کول په خبر کې چونکه ډیمانډ وو نو ما رور خپل فرینڈز نه سٹارټ وکړ فرینڈز فیملی نه نو آی تا لکه جامع وغیرہ ډیزاین کول دسی بیا هغه انکریج کوم او ما لکه بیا 2007 کې ما بیا خپل فرسٹ ایگزیبیشن وکړو.
نوموړی وای د خپل لاس د جوړ شوو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیره ستاینه وکړه.
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکریج کول ټول به خوخی دی کنه لکه خولي دی لکه دل دیو نه وشه بم بوچا بنا چلی پنجاب سائیڈ نه وراتلو جوړه دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنا دونه په خولی وو نو اغه دی وجنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یس خرسوما دی خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی زی کاریګر ډیر زیات تکړه دي. قیمت کې فرق نشته قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات بھی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لک ڈیر کم دے نو چ ڈیر کم وی نو بیا مقابلہ نے وی نو بیا اگئی لک تاس تے دمرا کار خن در گئی.
فائزہ عادل وای تمکی گی چ پ پختونخوا کے بہ ہم اس تکڑا کاریگر سیوا شی نو مولے نہ مو پختل چ د وعدہ شوی خزی لپارا کاروبار کول گران نہ وی
چ او ګران خو وی خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه اغه تاسو نه منې کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وی زما کور کې زما خواخې نه و دغه ډټ شو او سخه زنه و زمونږ کور کې ظاهر ده ک نوکران ویم نو اغه ذمہ داری خو ټوله په ما باندې شکر ده شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نشي اغه همت ډیر وینو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې سنگ زما بچی دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګلوي دي خو لګه توجه زما پکاره ای دغه امتحان دی لکه دسه ستچ بورډ ایگزامز وای نو زبیا خپل کار کم کم.
فائزہ عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وی خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وی او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوخوي.
دا د ګرانی ده خو خزي بس د جامو شوقین وی لکه جامې وغیرہ اخلي لکه زونګه هغه د سده چې ودو نه زما خو ودونو والے جامې زیاتتر او چې کم عام جامې وی هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه ویم چې هغه بالکل با ډېر ارزانی وی خو لکه دا چې بس خه قسم جامې وی او اخلي خلک.
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شوبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي فائزه عادل وای
ډیر د دې وی چې کم مارکیټ دی د پیښور دیزی ای کې خو ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دیزی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه لکه چې خشی وی نو خلق د دیزی شوقین دی خزه د جامو د کالو.
فائزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042 دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.